د ماسپښین 12 بجې شوې د ازادي رادیو د ریښتیا خبرونه په منځني صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د خبرونه زحمت چې بر وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو وړاندې په غزنی کې پر پاسون کوونکو لوي وبري د خبرو، خو البته د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده. په پیل کې هم خبرونه لرو. فرشته جلال زی اوروي.
پاموکریده مهم خبرونو سرخطه. په بدخشان کې سیمایز مقامات وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبان لخوا په یوه حمله کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف نن په اسلام آباد کې محکمې ته تر تسلیمېدو وروسته دوه ورځې په خپل کور کې نظر بند سو. او امریکایي مقامات وایي چې د باستون ښار ته نږدې د ماساچوست د ټکنالوژۍ د انسټیټیوټ په لیلیه کې د پولیسو یو مامور وژل شوی دی. په بدخشان کې سیمه ایز مقامات وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې تېر شپه وسلوالو طالبانو پر یوه امنیتي پوسته حمله کړې، خو سیمه لا هم د امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. چارواکو ازادي راډیو ته نن وویل چې په دې حمله کې دوه وسلوال وژل شوي او شپږ تنه زخمیان په سیمه کې پاتې شوي دي. د وردوج ولسوال دولت محمد خاور ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د ملي اردو یو عسکر وژل شوی او څلور زخمیان دي. د وسلوالو طالبانو ویان د حمله مسؤلیت اخیستی او ادعا کوي چې په دغه نشته کې لس تنه پولیس وژل شوي او څوارلس تنه نور زخمیان دي. په غزنی کې تیر شپه وسلوالو طالبانو د سیمه ایزو وسلوالو پر یو پناځای حمله کړې چې ویل کېږي ډېر لسنه پکې وژل شوی دي. لڅ باندې وکال رئیس په غزنی کې سیمه ایزو ملیشو د طالب وسلوالو پر ضد ځای عملیات پیل کړی دي. د سیمه ایزو وسلوالو یو مشر فیضان الله فیضان په سیمه کې د خپلو ډیر لسوتنو ملګرو د وژل کېدو خبر تایید کړی وای چې وسلوالو طالبانو د شپې لخوا پر دوی حمله کړې وه. پېښه د غزنی د ګانده ایر په سیمه کې شوې ده. د وسلوالو طالبانو یو ویاند ادعا کړی چې په حمله کې 15 تنه سیمه ایز وسلوال وژل دي. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف نن په اسلام آباد کې محکمې ته تر تسلیمېدو وروسته د دوه ورځو لپاره په خپل کور کې نظر بند سو. تمه ده چې د پخوانی جنرال به دوه ورځې وروسته د تروریزم ضد محکمې ته حاضر سي. د مشرف وکیل ویلي چې په کور کې د دغه بند خلاف به د جمعې په ورځ ناوخته د دې هیواد په سترې محکمې کې د استیناف غوښتنه وکړي. د پاکستان ټلویزیوني چینلونو د جمعې په سهار هغه تصویرونه څرګند کړل چې پکې د پولیسو په بدرګه پرویز مشرف د اسلام آباد محکمې ته د تلو په حال کې لیدل کېده. د دې محکمې می قاضی پرون د مشرف ضمانت رد کړی او د نوموړي د نیولو حکم یې کړی وو، خو مشرف له محکمې څخه تښتېدلی وو. نه شپې تکلن پرویز مشرف په 2001 میلادي کال کې چې کله د اضطراری حالت اعلان کړ او د هیواد اساسي قانون یې وځنډاوه، د یو شمیر قاضیانو د پکور کښېنولو له تورونو سره مخ دی. د تیر کال د مارچ په میاشت کې پاکستان ته ستون سو چې د می د 12 نیټې په انتخاباتو کې د خپل نوي جوړ کړي ګوند استازیتوب وکړي. د پرویز مشرف د فیسبوک پر پاڼه خپور شوی پیغام وایي چې پر د لګیدلي تورونه سیاسي انګیزه لري. امریکایي مقامات وایي چې د باستون ښار ته نږدې د ماساچوست د ټکنالوژۍ د انسټیټیوټ په لیلیه کې د پولیسو یو مامور د ناڅرګندو کسانو لخوا تېر شپه وژل شوی. لسهاوو پولیس سیمې ته تللي تر څو د حمله کوونکي څرک پیدا کړي او وایي چې وژل شوی پولیس تېر شپه څو ځایه وشتل شوی دی. د ماساچوست د ټکنالوژۍ انسټیټیوټ ته نږدې د واټر ټاون د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې تېر شپه ډزې اورېدل شوی او د چاودنو ږغ هم اورېدل شوی دی. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې لشتلژه یو تن له پیښ سره د تړاو په شک نیول شوی دی. د ماساچوست د ټکنالوژۍ انسټیټیوټ د باستون ښار له مرکز څخه چې د دوشنبې په ورځ خبرګې چاودنې وسوې، لشتلژه 3 کیلومتره واټن کې پروت دی. په باستون کې د دوشنبې د ورځې په چاودنو کې 3 تنه ووژل شول او تر 170 زیات زخمیان شوي دي. د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې اف بی آی پرون د هغو دوو تنو عکسونه خپاره کړي چې شاید د تېرې دوشنبې د ورځې په چاودنو کې به لاس لري. د اف بی آی لخوا په خپرو شویو عکسونو کې دوه تنه چې تور جاکټونه یې اغوستي دي او بکسونه یې په شا دي څرګند شوي دي. د باستون د پیښې د څېړنې لپاره د اف بی آی ځانګړي استازي ریک دلارس په خلکو غږ کړی چې د مشکوک کسانو په موندلو کې مرسته ورسره وکړي. ریک دلارس همدارس خلکو ته خبرداري ورکړی چې دغه دواړه مشکوک کسان شایي وسله ولري او خطر پېښولای شي. د سربیا او کوسوو صدر اعظمان بنن یو ور بیا په بروکسل کې د اروپایي اتحادیه په قربتوب خبري سره وکړي. د دواړو لورو خبري پر دې راڅرخي چې د سربیا او کوسوو ترمنځ اړیکې څنګه نورمال حالت ته راوستل کېدلای شي او په کوسوو کې د میشتو سربانو برخلیک څنګه څرګندېدلای شي. د سربانو دغه اقلیت په سیمه کې د البانیایي نژاد اکثریت رهبري په رسمیت نه پیژني. کچیری په دې برخه کې کومه موافقه وسی نو د سربیا لپاره به لار هوار سي ترڅو د اروپایي اتحادیه د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره ورمخکې شي. د سربیا صدر اعظم ایویت ساداچیچ او د کوسوو صدر اعظم هاشم تاچی د چهارشنبې په ورځ هم خبري سره وکړي، خو تر تقریبا 4 ساعته بحثونه وروسته له کومې نتیجې پرته دغه خبري پای ته ورسېدې. د اروپا د بهرنۍ پالیسي مشرې کاترین آشتن هیله څرګنده کړې ده چې د راتلونکي دوشنبې پورې به د دواړو لورو ترمنځ یوه موافقه وسی. ټاکل سوی ده چې د اروپا اتحادیه د راتلونکي دوشنبې پورز په اروپایي اتحادیه کې د سربیا د غړیتوب پر څرنګوالي خبرې پیل کړي. او ټاکل سوی چې د مصر ولسمشر محمد مرسی به روسیې ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وګوري. تمه ده چې دواړه مشران به نن د تور سمندرګي په تفریحي ښار سوچي کې خبرې وکړي. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف ویلي چې د دواړو خواوو خبرې اترې به پر اقتصادي همکاریو متمرکز وي. په دې کې به مصر ته د روسي سیلانیانو په ورتلو او مصر ته د روسیې د غلې پر صادراتو خبرې هم شاملې وي. ویل کېږي چې د مصر تفریحي ځایونو ته د ورتلونکو بهرنیانو په منځ کې روسان تر ټولو زیات دي او په زرهاو روسان هر کال مصر ته سفر کوي. دا به وروسته له هغه چې محمد مرسی په 2012 میلادي کال کې واک ته ورسید روسیې ته د ده لومړی رسمي سفر وي. دا د دې سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ازادي رادیوي مجله پروګرام لرو، خو په خبري برخه کې مو په غزنی کې پر پاسون کوونکو د طالبانو د بریټ له جزئیاتو خبرو. دا به هم واوري چې د افغانستان د کورونا چارو وزارت د سره صلیب د نړیوالې کمیټې دا ادعا رد کړي چې په افغانستان کې د ملکانو ژوند خوندي نه دی. لومړی به غزنی ته ورشو. تیر شپه ناوخته په غزنی کې د ولسی پاسون پر جنگیالیو بریټ شوی دی چې پکې تر اوسه پورې 14 تنه پاسون کوونکي وژل شوي. طالبان وایي بریټ دوی کړی او پاسون ته د درنې مرجوب له وراړولو ادعا کوي. سید شاه سقیم له سیمې رپورټ لري.
برید تیر شپه ناوخته د شلګر په ګنډیر سیمه کې د ولسی پاڅون په یوه پوسته شوی دی چې له امله یې 14 تنه پاڅون کوونکي وژل شوي دي. له سیمې څخه د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس د ولسی پاڅون جنګیالي په یوه پخوانۍ کلا کې ویده وو چې طالب وسلوالو ورباندې ناڅاپي برید کړی دی. د ولسی پاڅون مشر فیضان الله فیضان هم پیښه تاییدوي او وایي تر اوسه پورې دوی د 1400 تنو پاڅون کوونکو په وژل کېدو خبر شوي دي، خو وایي اوس لا هم معلومات بشپړ شوي نه دي.
تقریبا 14 نفر شهیدان کړي دي یوه کلا کې. هم په مکسا کې هم تر اوسه پورې نور دقیق معلومات نه لرو، وروسته بیا دقیق معلومات درکوم.
د برید مسؤلیت طالب وسلوال مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې په دغه برید کې 15 تنه پاسون کوونکي وژلي او وسلې ورڅخه وړې دي. په شلګر کې د ولسی پاسون په قیام کال اوړي چې په پایله کې د اندړو ولسوالۍ لسګونه کلي له وسلوالو پاک شوي، تړلي ښوونځي او روغتونونه پرانستل شوي او د میري سلګونه دوکاندارانو بیرته خپل کارونه پیل کړي دي. د پاسون له پیل راهیسې پر پاسون کوونکو ګڼ شمېر بریدونه شوي، خو دومره مرګ ژوبله ورته کله نه ده اوښتې.
از ډیر ډو په منځنۍ صفه 1290 پټول افغانستان کې او ریسمو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدلای شي. www.azadiradio.com. د افغانستان د کورونی چارو وزارت د سره صلیب د نړیوالې کمیټې هغه اندیشنې به ځای وبللې چې په افغانستان کې د ملکیانو د نخوندي توپ پاړه شولې وي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې وایي چې لا هم د ملکی خلکو ژوند په افغانستان کې خوندي نه دی. د دې کمیټې مشر د پنځلنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې عام خلک د شکیلو خواوو د جګړې قربانیان دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ارزونې ښیي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی. سالی محمد سالی رپورټ لري.
که څه هم د سره صلیب نړیوالې کمیټې اندېښنه څرګنده کړې چې په روان پسرلي کې به په افغانستان کې د جګړو شدت زیات او ملکیان نور هم اغېزمن سي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا دا اندېښنې نه مني او وایي چې د دوی ارزونې بالکل متفاوتې دي. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې ځینې ادارې غواړي په دغسې راپورونو سره په خلکو کې ویره او اندېښنه خپره کړي.
زمونږ هغه ارزیابیانې چې د امنیتي اوضاع څخه کوو او د افغانستان د ملي پولیس د انکشاف څخه کوو کاملا متفاوت دي. د افغانستان ملي پولیس اوس دا پیاوړتیا لري تر څو د افغانستان په امنیت کې خپل مهمه ونډه ولوبوي. دغه تحلیلونه چې مطرح کېږي د مختلفو سازمانونو لخوا دا اصلا د هغه ارزیابیانو سره مطابقت نه کوي چې موږ لرو. د خلکو په افکار کې یو تشویش او نگرانی رامنځته کی، نو زموږ برداشتونه متفاوت دي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر د پنځمې پورز په کابل کې ویل په پسرلی کې د جګړو لزیاتېدو سره به دوی په لیرو پرتو سیمو کې له جګړې متاثرو کسانو ته لاسرسی ونه لري. گرادو پانتر اندولفی ویل د جګړې زیات قربانیان به ملکیان وي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو کلونو کې که له یوې خوا افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد پروسه پیل سوې او پر عملي کېدو یې کار روان دی، له بلې خوا د افغان ځواکونو د روزنې بهیر هم روان دی او دا خپله پر امنیتي وضعیت مثبت اغېز لري. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې خلکو ته د ښه امن ډاډ ورکوي چې په وروستیو کې د وسلوالو حملې زیاتې سوي او په نتیجه کې ګڼ ملکیان هم وژل سوي دي. یو له خونړیو بریدونو روانې میاشت په فرا ولایت کې د استناف پر محکمې وسو چې په نتیجه کې نږدې 50 کسان ووژل سول او ګڼ نور ټپیان سول.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم ازادي راډیوي مجله
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. ازادۍ رادیوي مجله را سره ده. په روان خبرونه کې د ځوان کهول له شاعري زمزمه نیازی سره د عمان نیازی مرکه اوري.
دیار غمه راشه خ په چیغو ژاړو، یوه زیم بل شپه ده ډیوه مړه ده.
د چین د نامتو فیلسوف کنفوسیوس د ژوند او زمانې په اړه معلومات اوري. د جاپان د خلکو یو ولسی کیسه او نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه هاجره مراد ولی.
غزنی رسمند اسلامی کلتور د پایتخت په توګه اعلان شو. په هغه مراسمو کې چې په همدې مناسبت د تیری سی شنبې پورز په غزنی ښار کې جوړ شوی وو، یو شمیر دولتي مقاماتو، خارجي ډیپلوماټانو او نورو ګڼو کسانو برخه واخیسته. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده راغلی او کسانو ته په وینا کې وویل چې د غزنی تیر تاریخ د دې یو ثبوت دی چې افغانان د قلم او فرهنګ خلق دي او دا اوسنۍ جنگ د دوی نه دی بلکې په دوی باندې تپل شوی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم چې د دې غونډې یو بل ویناوال وو، په خپلو خبرو کې وویل چې د اسلامي هیوادونو د پایتخت په توګه د غزنی نومېدل د اسلامي هیوادونو ترمنځ د روابطو د غوړولو لپاره یو ښه زمینه برابره کړې ده. جمعیت اصلاح په کابل کې له هغو شپږو زرنجونو او ظلمو څخه چې د نبوي سیرت په سیالیو کې برخه اخیستې وه 143 ممتازو کسانو ته جایزې ورکړې. دغه جایزې چې د MTN مخابراتي شرکت په مالي مرسته برابره شوې وې، په 10 زرنجونو او 106 ظلمو باندې د کابل په عیدګاه جماعت کې وویشل شوې. د پژواک آژانس له راپور سره سم د نبوي سیرت د سیالیو د اول مقام وړونکي وجی الله ناصح وپیژندل شو چې د عمر د ادا کولو لپاره سعودي ته استول کیږي. د جمعیت اصلاح د مطبوعاتي چارو د مسؤل احمد ضیا رحیمزی په قول دغه ټولنه هر کال د افغانستان په 13 ولایتونو کې د ځوان کهول د اسلامي معلوماتو د زیاتېدلو په مقصد دغه ډول سیالۍ جوړوي. د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی په اطلاعات او فرهنګ وزارت تور لګولې چې د اسلامي فرهنګ د مرکز په توګي د غزنی د نمونې د مراسمو د راپورونو په خبرولو کې غفلت کړی دی. د باور او رسپانې لا رپورت سره سم د نوې ادارې مشر صدیق الله توحیدی غوښتنه کړې ده چې خلک او ملي شورا باید له اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه په دې باره کې توضیح وغواړي چې ولې له یو خصوصي ټلویزیون پرته بل هیڅ رسنۍ ته اجازه ورنکړه چې د غزنی په مراسمو کې برخه واخلي.
د تیری سه شنبه په ورځ د پغمان په غونډۍ باندې د راتلونکي کال د نوروزی میلې لپاره د مناسب ځای د جوړولو چارې پیل شوې. د دې پروژې په اړه نور حال د خان محمد سیند په راپور کې واوري.
له تیرو څو کلونو راهیسې د نوروز دودیز جشن د سیمې د هیوادونو په سطح د ګاونډۍ هیوادونو د جمهور رئیسانو په ګډون په یوه آسیایي هیواد کې نمانځل کیږي، خو دا ځل افغان حکومت تصمیم نیولی چې د 1393 لمریز کال د نوروز جشن په کابل کې ونمانځي. د دې جشن نمانځلو ته د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د پغمان غونډۍ په پام کې نیول شوې ده. د دې یوې کلنې پروژې چارې د ښاري پراختیا د وزیر حسن عبداللهی لخوا پیل شوې. ده وویل
این پروژه در مساحت 355 ریب زمین احداث میشه، شامل ملحقات است، تالار پذیرایی است.
دا پروژه په 355 جریب مځکه کې بشپړیږي. ملحقات یو ستر تالار، دیوالونه، سړکونه، چمنونه، د بوسکشي د لوبو میدان، میلمستون، د اوبو فوارې، برجونه، د لمبېدو حوزونه، د تاریخي آثارو د ښوولو خونې او داسې نور دي. لګښت یې 15 میلیون ډالر په پام کې نیول سوی او د ښاري پراختیا د وزارت لخوا به جوړ سي.
په دې پروژه به د ښاري پراختیا وزارت 15 میلیون ډالر ولګیږي. د نوروز جشن هر کال د آسیا په یو شمیر هیوادونو کې په خاصو مراسمو سره نمانځل کیږي. تیر نوروز په ترکمنستان کې ونمانځل شو چې د جمهور رئیس حامد کرزی په ګډون د سیمې د څو هیوادونو مشرانو پکې ګډون کړی و. افغان حکومت په پام کې لري چې دغه سیمیز جشن راتلونکی کال په کابل کې جوړ او د سیمې د یو شمیر هیوادونو د مشرانو او چارواکو کوربه وسي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. کله چې د رادیو او وروسته بیا د تلویزیون رسنۍ په کار پیل وکړ، ځینو کسانو ته ویره پیدا شوه چې د ورځپاڼو او جریدو سر به وخوري، خو کامیاب ورځپاڼو او جریدو د خپل کار طریقې بدلې کړې. مثلا هغه خبر چې به رادیو یا تلویزیون سمدستي خپور کړ، ورځپاڼې به تر سبا سهار پورې نور کار هم ورباندې وکاوه او په یوه مفصل راپور به یې بدل کړ او په دې ډول یې خلکو ته هغه څه وړاندې کړل چې په راډیو او تلویزیون کې یې نه شوای موندلی. په پکتیا کې ځینې لوستونکي له مطبوعاتو شکایت کوي چې هغه څه پکې لولي چې مخکې په راډیو کې اورېدلی دي. په پکتیا کې د مطبوعاتو په اړه د لوستونکو د نظرونو په باره کې د داود تپان د ریپورت د اورېدو بلنه درکوو.
په پکتیا کې د چاپی رسنیو مسؤلین او پلورونکي شکایت کوي لا هم په دې بریالي نه شول چې د مجلو، اخبارونو، اونیزو او جریدو لپاره د خرڅلاو بازار پیدا کړي. دوی وایي له تیرو لسو کلونو راهیسې چې مجلې، اخبارونه او اونیزې چاپوي، د چاپ شمیر یې تر زر نه دی پورته کړی. د دوی په خبره چې له دې ورته معلومیږي د چاپی رسنیو بازار لکه څنګه چې باید وده کړې وای نه دی ښه شوی. په ګردیز ښار کې یو تن چې چاپی رسنۍ په خلکو پلوري د وضعیت په اړه د ځان له پېژندګلوۍ وروسته وایي:
دلته اخبار خرڅو، مخکې خو یو څه لسه خلک په پیسو اخیسته، بیا اوس په پیسو هم نه اخلي. په ورځې خو چې مفت اخبار ورکښه، خو کنه 15 دانې شپږ دانې مجلې نه زیات نه خرڅېږي.
د مجلو تر څنګ د اونیزو او جریدو خرڅلاو هم نه دی ښه شوی. د سراب اونیزې مسؤول مدیر اسماعیل لاروی بیا وایي: ځکه په تېره یوه لسیزه کې چاپي رسنیو لوستونکي نه دي پیدا کړي چې په هیواد کې د دې رسنیو کار نه وای، او لا هم په پکتیا کې خلک د سواد زده کړې مشکل لري.
د سواد کچه کمه ده، خلک د اخبار لوستو سره بلد دي، او بل اخبار خلکو ته نوې هم د پکتیا وګورو، پکتیا ته خو هیڅ اخبار نه راته دي. چاپي رسنوي سره په ممکن دي نه بلد دي. د وخت په تیریدو سره ممکنه ده چې د نور رسنوي په څیر باندې چاپي رسنوي هم دلته خپل مینوال پیدا کړي.
خو له بل لوري د پکتیا ډېر اوسیدونکو وایي د یواد په چاپي رسنوي کې ځانګړي او د خپل ذوق څه نشي پیدا کولای. دوی په دې نظر دي چې د یواد چاپي رسنوي هغه مضامین خپروي چې دوی په وارونو وارونو له راډیوګانو او ټلویزیونونو څخه اورېدلي او تکرار وي. دوی دا هم وایي چې که نوي څه خپاره نه کړي ښایي تر ډېره رسنۍ لوستونکي پیدا هم نه کړي.
زه محمد ابراهیم د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. رادیوګانې ډېرې زیاتې دي، هغه شیان هغه موضوعګانې چې په اخبارو کې چاپېږي هغه دوی اورېدلې بڼه باندې اوري، د رادیوګانو نه او تلویزیونونه، نو داسې نوي معلومات نه لري.
زما نوم عبدالرحیم دی او د ګردز اوسیدونکی. مهمه دا ده په اخبار کې اوس داسې شی نشته چې موږ هغه ترې ګټه واخلو. هغه شیان څه بېګاتې په تلویزیون کې اورو یا مثلا په رادیو کې اورو، هغه یو هفته بعد په اخبار کې نشرېږي.
زه قسیم یم، دکاندار یم په ګردیز کې. پاکستان کې چې موږ دکانداري کوله هلته به اخبار راته په خپل ټیم باندې اخیستمم، او دلته د اخبار نه بیخي موږ خبر نه یو چې اخبار چیرته خرڅېږي، چاپېږي یا نه چاپېږي، څوک یې راوړي نه وتلي موږ نه یو. پسې
زما نوم حمیدالله ده، د اقتصاد پوهنځي څخه تقریبا اته کاله کېږي چې فارغ شوی یم. زه کوم اخبارونه ګورم، د دوی هغه مطالب ټول تکراري دي، یا د تلویزیون نه دوی راخلي، یا یې د ریډیو نه راخلي، یا یې د انټرنیټ نه راخلي. زما د اخبار د جوړونکو نه یا د اخبار د چلوونکو نه دا هیله ده، دا توقع ده چې دوی ټول مطالب، څېړنیز مطالب راټول کړي، او د دې علت هم همدا ده چې د خرڅلاو هم نه لري، ځکه چې ټول تکراري موضوعات دی چې په اخبار کې ګورو، ولې په تلویزیون نه ګورو.
خلک د دې شکایتونو تر څنګ د چاپي رسنیو مسؤلین په دې تورنوي چې یوه یې له بلې کاپي کوي. دوی وایي د چاپي رسنیو مسؤلین دا یو اضافه کار او د شهرت وسیله ګڼي، کله یې هم داسې نه دي کړي چې لوستونکي په پام کې ونیسي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د ژوند په طریقو کې څه نه څه بدلون د عمر له اوږدېدو سره مرسته کوي. په دې اړه نور حال وشمه رشیدی را کوي.
د ژوند طریقه د عمر په زیاتوالي یا کموالي باندې اثر لرلی شي. د څو اویا کلونو او څو اتیا کلونو په باره کې یوه نوې څېړنه ښیي چې که دوی سګریټ ونه څکوي، که ورزش او د بدن تحرک ته توجه وکړي، او د کورنۍ له غړیو یا یارانو دوستانو سره په رابطه کې واوسي، نو عمر به یې نسبتا اوږد وي. دغه څېړنه چې په یوه 13 کلنه موده کې ترسره شوې ده وایي چې د زړبودن په وخت کې د ژوند د روغتیایي طریقې د خپلولو په مرسته د نارینه عمر په متوسط ډول 6 کاله او د ښځې عمر په متوسط ډول 5 کاله اوږدېدلی شي. د سویډن د کارولینسکا انسټیټیوټ او سټوکهولم پوهنتون د محققانو په قول دې څېړنې وښودله چې که یو څوک په تیر عمر کې هم له سګریټ څکولو لاس واخلي، د کورنۍ له غړیو سره یا دوستانو سره ناسته پاسته او رابطه ولري، او دغه راز په جسمي لحاظ متحرک واوسي، نو عمر یې ممکن 2 کاله اوږد شي. دغه څېړنه د عمر په اوږدوالي باندې د ورزش په اهمیت باندې ټینګار کوي او وایي چې ورزش که په هر عمر کې پیل شي، د روغ صورت او اوږد عمر د لرلو لپاره ډېر ضرور دی.
زمزمانیا سید افغانستان د ځوان کهول یو استاد شاعر ده. په دې ورستیو ورځو کې د دې شعر لومړی ټولګه له چاپه راووته. ومانیا سی له دې سره دغه مرکه کړې ده.
قدرمن اوریدونکو، له ما سره زمزمه نیازی ناسته ده. زمزمه نیازی تقریبا یوه میاشت کېږي چې یو کتاب چاپ کړی ده د شعرونو، او د کتاب نوم دی نه به هغه په دې لار راشي نه هغه وختونه. یو ښایسته انځور ده او یو میرمنه ده، فکر کوم په یوه لاره باندې ناسته ده او لاس یې یخی ده د لارې په یوه برخه باندې. زمزمې ستړي مسي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو هم ستړي مشئ. زه هم خپل بار سره ستاسو د راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وایم. په دې هیله چې خوشاله شپې او ورځې ولري.
چې د مودو نه انتظار عمر ته هغه خبره تا په تلو کې وکړه، ښایي بیلتون ته دې زړه نه و آشنا، د تلو خبره دې په ورو کې وکړه. دا د زمزمې د یوې غزلې و برخه وه. زمزمې زه د دوو شیانو مبارکي غواړم درته ووایم. یو د دې چې کومې خبرې چې تاسو په کتاب کې په خپله د ځان په اړه کړې دي، ډېرې واضح، ډېرې روانې او ډېرې ښې خبرې وې، دا زما ډېرې خوښ شوې. بل د کتاب مبارکي درته وایم. دا راته ووایاست چې په څونې موده کې مو دا کتاب لیکلی؟
دا استاد چې زه تقریبا 15 کاله کېږي شعر لیکم، او دغه کتاب کې زما زیاتره شاعري د 1991 کال دا چې دغه کال چې تیر شو او هغه نورو کلونو نه مې کوم شعر چې مې خپل خوخو هغه نه مې راخستی دی یو سو شعر خو زیاتره د پروسه کال شاعری د
زمزمې ما چې تاسو کتاب ولوست خصو تاسو خپل دې ټکی ته اشاره وکړه ما داسې احساس وکړ لکه ځینې شعرونه مو چې د اوسی ځینې مو د مخکنیو کلونو او ځینې مو د شاعری د پایلې نو په مجموع کې به څومره شاعری کړي دا خو یو وړه ټولګه ده تقریبا
دغه کتاب کې چې ما اوس استاد چاپ کړی دی تقریبا سل شعرونه دي چې د آزاد هم راځي غزل او هم د ترڅنګ واړه بیتونه هم پکې شته خو تر اوسه چې ما شعرونه لیکلي نو تر اوسه راته حساب معلوم نه ده خو هغه غوره شعرونه ما نه انتخاب کړي او د کې مې چاپ کړي
په انتخاب کې مو یوازې وای ک نورو شاعرانو او بیروالو تم برخه ورکړي
د دې کتاب ټایپ او کمپوز چې چا کړي هغه پاکیزی ارزو کړي زمونږ یو بهیرواله ده په دې کې پاکیزی ارزو را سره ډیر مرسته کړي شفیقی خپلواک تکړه شاعر ده هغه را سره ډیر مرسته کړي په انتخاب کې د شعرونو
راځه او غزل دې راتول ولا ما چې ستا کتاب ولوس تقریبا په دې کتاب کې ستاسو ډیره شاعری غزل دي نه پوهیږم چې ستاسو به کوم انتخابي خو زه هم انتخاب لرم البته زه به خپل ولولم تاسو خپل ولولې مهربان
استاد کده کتاب نه ونل ولم غزل چې مې نه ویني ویل کله غذر تول ولم
کده سي هغه تاسو خو کده
یو غزل د چې نه ویني ویني ملي کله وای چې ما په غمو کې د ژوند هر خوشحالي تیر کړه خزان خزان می هر ورځ د پسرلی تیر کړه چې به لوخ کو به جړای سر اخړی نه دی د داسې چا په نوم می ټوله زندگی تیر کړه ز په خانه کې د ملنګ د در ملنګ شومه ما په پښتون زمير یو داسې بي وسي تیر کړه چې په کې کرکا کرکا ژوند د مين نه پیژني ما داسې خار کې پیغلتوب تاسو واني تیر کړه زمزمي وخت دی بدل شوی چې ملنګ ویني زمزمي وخت دی بدل شوی چې ملنګ ویني کنه خو دې سړی هم دلته ښه خاني تیر کړه
زمزمه په شیرونو کې د بیلتون انزور ډیر زیات ستاسو په شیرونو کې راځي او په مختلفو بڼو د دې لڅه ده
د شیرونو چې مالک لمه په کتاب کې یو شعر یادونه هم کړی چې هغه ما خپل روړ ته لیکلی و د هغه پتلو زه د شیر خپل نړۍ سره آشنا اسلمه نو ما زیاتره شیرونه هغه ته لیکلي دي د شیرونو فورم کې زما غزل ډیر زیات خوښ ده او غواړم چې تل هم دغه کې شعر ولیکم خو د کتاب نه چې ما ورسته شعر نه لیکلي هغه ټول آزاد دي
څه فکر کوې نو یلات به څه
ولازم نه پوهیږم استاد خدا سي موضوع پیدا شي چې زه غواړم هغه ته ډیر وضاحت ورکړم نو په غزل کې نشم کولای ځکه غزل کې دغه گنجائش ډیر کم ده چې باید ټوله خبرې د جړو او شي پکې خو زه په آزاد شعر کې هغه موضوع چې مې خوښه او چې باید په آزاد شعر کې راوړم نو په آزاد کې مې راوستي تقریبا دغه کتاب چې مې چاپ شوی اته نه خلاص شعرونه مې لیکلي هغه هم آزاد دي
زمزمي ما دې کتاب چې ولوست د کتاب ورستی برخه مې چې وکړه نو دا احساس مې وکړ چې د کتاب په ورستی برخه کې چې ډیره لنډه لنډه شاعري ده پکې فکر مې وکړ چې حالت تاسو خپل خبرې مداسې کړې دي چې ډیره طبي مو کړې دي او ما یې هغه برخه ډیره خو کم سو ما ویل خامخا به دا خبره تاسو سره شریکوم غږ دې تومره راته خوږ دی چې واورم ځان ته وایم د کعبې خواته يم ناسته دا زما د بلال غږ دی یو بل داسې یو شعر جانان می ځکه په خوږې مینې باور نه کوي اوښکې مې هیڅ نه ویني ځکه مو غر ځلی باران کې مخامخ شو سره مهرباني دغه یو برخه تاسو راته ولولی د شاعر په نوم
غدا د استاد چې وای هغه او چاته چې له خیاله ما کتلې هم نه نن د هغه دیدن تخپل زړګي سوالګر کړم خو ما رسترګو وکړ په ما دومره اثر چې رنگا رنگو اداګان د شاعر کړم
مهرباني دا هغه برخه وا چې زما خپل هم ډیر زیات خوښ وسو البته په غزلونو کې مو ما چې احساس کړ دغه د اوسنی دور خبرې دي ډیر مدزله خبرې نه دي کړي څه فکر کوي علت په څو یعنی دا شاعری مونږ نه کړي لکه په دې وړو برخو کې یعنی دا قالب ستاسو لپاره تنگ نه شي
غزل می هم خوخیږي د دې لپاره می خوخیږي چې ډیر خبرې پکې نه راوړل کیږي د همدې لپاره می غزل خوخیږي
چې د وښکو په چپو باندې گریوان واولي د بل په درد هله شي په چې په خپګان واولي د جینو باخت تمره کوټوي چې زی یار کلیته باران بنوي خو چې ورشي په باران واوړي. په شاعري کې مو د باران ذکرم ډیر سوای ده.
ولا رښتیا وایم استاد، باران مې خوښ ده چې لمده مې نه کی، د څه چې بیرون یو کوټې نه یا کړکۍ نه ورته وګورم خوښ مې ده چې ووري. او چې شاعري کې مې یو څه ډیر یاد کړی ده، همدا و چې زه به کله په خپله کوټه کې ناسته وم نو مطالعه مې کوله، یا به مې درس لوسته او باران وشو، هماغه ډیر خوند راکوه.
د چا شاعري لولی یا ډیره؟
دغه پوښتنه استاد یو وخت رانه مخکم به یو مرکه کې شوې، ما ورته ویل چې هر هغه څوک چې تر ما لوړه شاعري کوي هغه ټول لولم. نو ما ته یو چا ویل چیلنج راکوي، ما ویل نه، په افغانستان کې اوس مهال زموږ په هیواد کې نو په زرګونه شاعران دي تر ما لوړه شاعري کوي، خیال یې ډیر نه وایي، هغه شاعري مې خوښه ده لولم.
تاسو د خیال خبره وکړه، خپل شعرونه څنګه لیکي؟ کوم مسایل مو ډیر متاثره کوي؟ کوم حالتونه دي چې ډیر ورنه متاثره کیږي؟
انسان په دوه حالتو کې شعر لیکي، یا چې ډیر خوشاله شي او یا ډیر خفه شي. لبه د مرغه ما تر اوسه هیڅ وخت داسې یو احساس راتنده پیدا شوی چې زه ډیره خوشاله سوم او شعر مې لیکلی وي، چې ډیره خفه اوسم شعر لیکم.
او زمزمې یو بل شي ته چې زما ستاسو په شاعري کې پام شو، هغه دا و چې د رواجونو او د هغو رواجونو په ضد مو شاعري کړې ده چې هغه ناروا دی، ظلم ده او پښتنو کسته دی. او بله د جنگ په ضد مو شاعري کړې ده او ماشاءالله ډیره کامیابه ده، زما ډیره خوښه سوه. یو بیت ته وایي، دومره ورونه دي کړل بل ځان دې هم وسوځاو، زه دې قربان شم پرمختګ خو په لمبو نه کیږي. دا ډیر ښه پیغام لري، ډیر اوچت پیغام لري. ستاسو په سیمه کې چې ده څنګه دي رواجونه، څنګه دي واقعا لکه